کله زده کړل. په ودیش کلنۍ کې د امریکا د نابینایانو په مؤسسه کې کار پیل کړ او دلته یې کار ته پوره څلور څلوېښت کاله ادامه ورکړه. دوی په خپل ژوند کې معلولو کسانو ته کارونه پیدا کړل او د ټکنالوژۍ له نویو وسایلو سره یې بلد کړل چې لا ډېر فعال واوسي. میرمن کلیر په خپل ژوند کې د نړۍ پنځه دېرش هېوادونو ته سفرونه وکول او د نابینایانو لپاره یې د ښوونځیو په پرانیستلو او د امکاناتو په برابرولو کې برخه واخیسته. میرمن هیلن کلیر په 1988 میلادي کال کې د اووه اتیا کلونو په عمر له فانی دنیا سره مخه وکړه. دې تر مړینې څلور کاله دمخه د آزادي مډال چې په امریکا کې تر ګرد لوی ملکي نشان دی ترلاسه کړ.
خدا چه دچانم پکی یادی ری خدا چه دچانم پکی یادی ری خدا چه دچانم پکی یادی ری افانی دنیا بنگی ژوندای ترسو 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 کزن وای تا بزان مر بلل
په پښتو نکلونو کې د چین ماچین شاپیری مشهور دي. چینایان په توکمیز لحاظ مغول دي او د دوی اواری پوزی او تنگ سترګې د شایست له هغه ایډیال سره سمون نه خوري چې په افغاني ټولنه کې ډیر منلی دی. نو چې داسې ده، نو په چین ماچین کې ولې شاپیری پیدا کیږي؟ د ځینو ادبپوهانو په نظر وجه دا ده چې چین پخوا هم یو متمدن ملک و او پرمختللی تمدن او کلتور یې د دې سبب ګرځېدلی و چې د خلکو خیال دا ومني چې شاپیری به په همدې ملکې وي. چین د کیسو او نکلونو په لحاظ هم د نړۍ یو خورا غني کلچر لري. ستاسې لپاره مو د چین د خلکو یو خوږ نکل ژباړلی چې لینا شریفي لولي.
د پاچا لپاره کرلی تخمونه، ونه وو یو وخت په چین کې یو پاچا وو. دغه سړی تیر کلونه په کراره پاچاهی وکړه او ورو ورو بوډا شو. د که څه هم اولادونه او په دربار کې نږدې دوستان لرل، خو فیصله یې وکړه چې د دوی له منځه نه، بلکې د خپل قلم راو د نورو ظلمکو له منځه به یو ظلمی غوره کوي چې د ملک راتلونکی پاچا شي. پاچا د خپلې پاچاهۍ ټول ظلمکي را وغوښتل او ورته وی ویل، نور نو هغه وخت را رسیدلی دی چې زه له کاره لاس واخلم او د پاچاهۍ چارې بل چا ته وسپارم. زه غواړم چې ستاسې په منځ کې یو کس غوره کړم. ظلمکي دې خبرې بیخي حیران کړل، خو پاچا خپلې وینا ته ادامه ورکړه. غواړم تاسې هر یو ته د نباتاتو د تخم یو دانه درکړم. تاسې هر یو به دغه درکړي دانه په ګلدان کې کرئ، اوبوی به خدمت به کوئ او کال دا وخت به خپل ګلدانونه راوړئ. حال به زه فیصله کوم چې په تاسې کې کوم یو د کوم ګلدان مالک تر نورو غوره دی. غوره کړی کس به د ملک راتلونکی پاچا وي. د راغلیو کسانو په منځ کې لینګ نومی زلمی هم و. لینګ ته هم د تخم یوه دانه ورسیده. دغه هلک د تخم له دانې سره کور ته لاړ او مور ته یې ټوله کیسه وکړه. مور یې خپل زوی ته پیسې ورکړې چې ګلدان راونیسي او بل یې د ګلدان لپاره مناسبه خاوره ور وښوده. لینګ د تخم دانه د ګلدان په خاورو کې پټه کړه او اوبه یې ورباندې تویې کړې. د به نور هره ورځ د ګلدان خدمت کوه، اوبه به یې ورکولې، لمر یې ورکوه او ګلدان یې له مرغانو، چنچنو او پیشوګانو خوندي ساته چې ورانه یې ونه کړي. دې ډیر خدمت وکړ، خو بوټی را زرغون نه شو او تخم تیغ ونه واهه. لینگ دری اونه وروستا ده شاوخال نور و زلمکو آوری دل چه ده دوی پا گلدانونو که تخمونو تیغونه وحلی دی. ده چه بدا خبری واوری دی کور تا بستون شو او یو زلبیا با خپل سپیر گلدان تا ودارید. چلور ما اونه شوه، پینزه مراغله، حقه هم تیره شوه، شپگه ما، اوه ما، اته ما، ان لسه ما اونه راغله، خو گلدان داسه تشوه لکه ده غرب برخه یا دلاس ورغه وی. دغه وخت نورو کسانو د خپلو بوټو د ښکلا خبرې کولې او دای به پټه خوله پاتې وو، لکه څوک چې په امتحان کې پاتې شوی وي، ځورېده او شرمېده. شپږ میاشتې واوښتې. د لینګ زړه دا منلې وه چې تخم ورنه خراب شوی دی او نور دا امکان نشته چې په ګلدان کې څه را زرغونه شي. د بل هر چا په ګلدانونو کې دنګ دنګ بوټي ولاړ وو، خو د لینګ دانه په خاورو کې ورکه وه. همزولو به کره ورز د خپلو گلدانونو کسی کولی او دای با پتا خوله و ده تصرفی او انتظار ور پاتی و داس انتظار چه ده ماتشویو او بایللیو کسانو پزرونو که پروتوی او ماتشوی تر هر چا خپو هیگی چه یو بیمانا شیطه پزرکی چای ور کرده دی. پورشو او هغه ورات راغله چې ټول زلمکی به لخپلو گلدانونو سره د پاچا حضور ته ورځي. لینک خپلې مور ته وویل، لتش گلدان سره تک بی معنا خبره ده، غوره ده چې په کور پاتې شم. خو مور یې ورته وویل، نه ورشه، لتش گلدان سره ورشه، په رښتیا ویلو کې شرم نشته، انسان باید هر وخت رښتینی وي. لینک ته تک ډیر سخته وو، سر ور باندې چورلیده او زړه یې بد بد کېده، خو په زړه کې ورتیریدل چې مور یې سمه خبره کوي. لینک سړه سا وایسته، سپیره ګلدان یې راوچت کړ، په غېږ کې ونیو او د دربار په لور رهي شو. دربار ته چې ورسید، هلته یې د نورو په ګلدانونو کې دومره رنګارنګ بوټي ولیدل چې حیرت یې وړ. ځینې دنګ، ځینې ټیټ، ځینې ببر، ځینې نری، ځینې سره، ځینې شنه. لنډه دا چې داسې بوټی نه و چې په دنیا کې دی وی او دلته دی نه وی. لینک خپل ګلدان د یوې چوترې په څنډه کېښود او هلته غلی ودرید. د همزولو چې به د ده په ګلدان سترګې ومښتې، په کټ کټ به یې ورپورې وخندل. ځینو نورو به لینک ته خوا بده شوه، یو نیم به په ریشخند وویل، تر ټولو ښکلی بوټی خو تا راوړی دی. په دې منځ کې پاچا راغی. زلمکو خپل ګلدانونه په غېږو کې ونیول او هر یوه هڅه وکړه چې د پاچا ورپام شي، خو لینک خدای خدای کول چې د پاچا ورپام نشي. لینک د نورو شاته ځان غلی کړ. پاچا وویل، څومره ښه بوټي او څومره ښکلي ګلونه ګورم، نن به ستاسې له منځه یو کس د پاچایی لپاره غوره کوم. پاچا د ګلدانونو په ننداره بوخت شو، هر لور ته یې سترګې وغړولې او آخر یې د لینګ په غېږ کې په تش ګلدان سترګې ولګېدې. عسکرو ته یې وویل، د دا تش ګلدان څښتن ولې ځان پټ پټ کوي، راوی بولی. لینګ له تش ګلدان سره پاچا ته وروستل شو، پښې پوړېدلې او لاسونه یې ریګ ته اخیستي وو. لینګ وېرېده چې پاچا یې اوس د وژلو امر ونه کړي. پاچا ورنه د نوم پوښتنه وکړه. د پریکدی دلی غاگ وویل، صاحب لینگ نومیگم. او د شاوخوا ولاړو زلمکو خلیل خندان نور طولی دی. پاچا طولو تا وویل، غلی شی. او بیای لینگ تا مخواره وویل، تبا دی ملک پاچایی. پاچا شاوخوا ولاړو مشرانو، درباریانو او راغلو زلمکو ته په لوړ آواز وویل، ای خلکو، ستاسې مخې ته ستاسې نوی پاچا ولاړ دی. ستاسې نوی پاچا لینګ نومیږي. لینګ ته په زړه کې ورتیر شول چې دا به خوب ویني. دا خو ناممکنه ده چې د دومره ګڼو کسانو په منځ کې چې هر یو تر بل ښکلی بوټی راوړی دی، پاچایی دده په نصیب شي. په ټول مجلس کې د حیرانۍ په وجه پیدا شوې چوپتیا خبره شوه. پاچا زیاته کړه، تاسې مه حیرانېږئ، ما په غوراوي کې بې انصافي نه ده کړې، یو کال پخوا په همدی ورځ ما په تاسو زلمکو باندې د تخمونو دانی وویشلې او دا می درته وویل چې دا دانی وکړی او به یې کړی وی پالی او کال پسې ما ته راوړی، خو ما تاسو ټولو ته ایشیدلې دانی درکړې وې چې زرغونېدل یې ممکن نه دي. تاسو ټولو پرته له لینګه په خپلو ګلدانونو کې بوټي او ګلونه راوړل. تاسو چې پوه شوئ چې د تخم درکړې دانه مو زرغونه نشوه، نو نور تخمونه مو موندل او په ګلدانونو کې مو وکرل. ستاسو په منځ کې یوازې لینګ ریښتینی و، د یوازې هماغه دانه وکرله چې ما ورکړې وه. د ګلدان ځکه تش دی چې ایشیدلې دانه خو نه زرغونېږي. دی د دې ملک ترګرد و صادق زلمکی دی، ځکه یې د خپل قلمرو د راتلونکي پاچا په توګه اعلانوم.
په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د ژوند لپاره ځینې ضروري شیان څو برابره قیمته شول، خو د سیګریټو په بیه کې خاص تغییر رانغی. حال دا چې سیګریټ د ګڼو هغو ناروغیو اصلي علت دی چې د مرګ سبب کیږي. چیرته چې سیګریټ ارزانه وي، هلته ګویا مرګ ارزانه دی. په هندوستان کې چې په تیرو شلو کلونو کې اقتصادي وده چټکه شوې ده، خلک تر پخوا پولداره شوي دي او ورسره د سیګریټو څکوونکي زیات شوي دي. اټکل کېږي چې په روان کال کې به په هند کې د سیګریټو له لاسه لس لکه کسان ومري. نور حال وشماره شوي راکوي.
په روان میلادي کال کې به د هندوستان کابو لس لکه اوسیدونکي له هغو ناروغیو ومري چې د سیګریټو په وجه پیدا کیږي. له یوې نوې سروې سره سم په دې وروستیو کې هر کال د لږ تر لږه 900,000 هندیانو د مړینې علت هغه ناروغي وي چې د سیګریټو په وجه پیدا شوي دي، خو تر دې وروسته به د سیګریټو په وجه د مرګونو تعداد نور هم زیات او په روان میلادي کال کې به کابو 1,000,000 کسان له سیګریټو سره د اړوندو ناروغیو په علت له ژونده بې برخې شي. په هند کې د سیګریټو د روغتیایي تاوانونو په اړه دغه مطالعه د هند، کاناډا او انګلستان د ساینس پوهانو یو مشترک پلاوی ترسره کړي او نتیجه یې د نیو انګلند په ژورنال آف میډیسن کې خپره شوې ده. له دې څېړنې سره سم تر دې وروسته به په هرو 5 نارینه هندوستانیانو کې د یوه کس د مړینې علت سیګریټ وي او په هرو 6 ښځو کې به د یوې ښځې د مړینې اصلي وجه له سیګریټو سره اړونده ناروغي وي. دغه سروې دا هم وایي چې په هند کې د سیګریټو په وجه د مړه شویو کسانو پوره نیمه برخه هغه کسان دي چې سواد نه لري او لیک لوست نه شي کولای.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د رادیوي مجله په تیرو دو غنو کې د سټرکچرالیزم د تعریف او تاریخ په اړه خبرې وشوه. په روانه غنه کې استاد نجیب منلای د سټرکچرالیزم د نقش په اړه څرګندونه کوي.
د سټرکچرالیزم د نظر کړه چې مونږ یو ادبي اثر ته ګورو، نو دلته په دې اثر کې هم جوړښتونه یعنی اجزا او د اجزاو ترمنځ اړیکې پیدا کول ډیره مهمه برخه ده. که کیسې ته ګورو، په کیسه کې ولې دوه کیسې سره ورته دي، ولې دوه کیسې سره بیلې دي، دا یوازې د فورم در لحاظ نه دي. د دې په محتوا کې هم یو څه تغیر شته او د محتوا سره ګنډل او سره وبدل هم په دې باندې اثر غورځي. د ادم خان او درخانی کیسه د مومن خان د شیرینې کیسې نه بیله ده، ځکه چې په یو کې خارق العاده عنصر د خامار په بڼه ظهور کوي او په بل کې خارق العاده عنصر د یو پیر په بڼه ظهور کوي. یا هغه ټولنیز ارتباطات په یو ځای کې د ولور مسله مطرح کیږي او په بل ځای کې د لوز مسله مطرح کیږي. نو دا هغه څه دي چې د کیسې سره بیلي او په دغه شکل باندې کولای شو په یو هنري اثر باندې فکر وکړو. تر ډیره حده د شلمې پیړۍ د دویمې نیمایي عمده ژانر په ټوله نړۍ کې خصوصا په اروپا کې ناول دی، نو ډیر فکر په کیسه باندې کیږي. لبل لوري مونږ ویل چې سټرکچرالیزم د بشر پیژندنې سره هم ارتباط لري او د بشر پیژندنې یو عمده برخه چې موږ کولای شو د ټولنې چې لیکلي تاریخ نه لري د هغې پخوانی حالت ته ځان ورسوو، د هغې ټولنې کیسې مطالعه کوو، اسطورې مطالعه کوو. نو ډیره برخه توجه چې شوې ده په سټرکچرالیستي تحلیل او تجزیه کې داستان او روایت ته شوې ده. البته شعر هم په دې برخه کې نه دایر شوی. زه فکر کوم چې د دې پارچ موضوع روښانه شي یو مثال به واخلو او په هغه باندې به کار وکړو. د سټرکچرالیزم د میتود اصل دا دی چې په هر موضوع کې به زه اساسي تهدابي عناصر پیدا کوم او بیا به د دوی ترمنځ خکاره او پټې اړیکې راوباسم. د خوشحال بابا دوه بیت دي: زخو شرابیم شیخ سره سره جنگ کړي، برخی ازلی دی کش که ما دزان پرنگ کړي، زخو دزل درد غوارم په هر یو مذهب کی. تاز دستا خبری چې نکلونه رنگا رنگ کړي. اوس په دې دوه بیتو کې هغه تهدابي عناصر څه شی دي؟ زه او شیخ.
استاد منلی وبخښه، زه او شیخ دلته دوه متفاوت کسان دي چې له یو بل سره تضاد رابطه لري په دې شعر کې. او معمولا دغه سټرکچرلیزم والا څه دي، دوی د اشیاو ترمنځ، د پدیدو ترمنځ هغه تفاوت ته اهمیت ورکوي، او دوی دا وایي چې دغه تفاوتونه چې دي یو بل شی ښه راپېژني. یعنی که شپه نه وای ورځ هم نه شوی پېژندلی، یعنی د دې لپاره چې په ورځ ښه پوه سو شپه باید وپېژنو. تاسې چې په دې شعر کې د شیخ او د زه عناصرو ته توجه وکړه، دوو متضادو عناصرو ته، آیا هغه د سټرکچرلیزم امغه نظر هم په ذهن کې وای؟
په دې کې دا دواړه عناصر تهدابي عناصر دي. اوس به وګورو چې دوی ترمنځ تضاد څومره دی، دوی ترمنځ سره ورته والی څومره دی. دا په خپله د سټرکچرلیزم اساس دی. یعنی په یو ځای کې دوه بیلې پدیدې موږ تشخیص کړلې، دغه دوه پدیدې په خپل منځ کې سره څه اړیکې لري، او دا اړیکې څنګه زموږ لاسته راځي. نو دلته ګورم، زه په تعریف کې راغلی شرابي په دې معنی چې شیخ شرابي نه دی، او ورسره د شرابي والد خاطر د سره جنگ کیږي. نو زه سره جنگ کیږي، شیخ جنگ کیږي. یعنی یو انفعالي حالت دی، بل فاعلي حالت دی. د شیخ برخه هم ازلی ده، او د زه برخه هم ازلی ده. نه پکې د اختیار لري، نه پکې هغه اختیار لري.
په دې کې به سره یو شی دی.
رنگ د زه داسې یو رنگ دی چې هغه ته باید بد وکتل شي، او د شیخ رنگ د مثال رنگ دی، نمونه ای رنگ دی. نو کاشکې ما د ځان پر رنگ کړي، ځکه چې زما او ستا ترمنځ دغه توپیر دی. زه بدلیدونکی دی، کاشکې ما د ځان پر رنگ کړي، او شیخ بدلوونکی دی، ځکه چې هغه څوک چې بدلول کوي شیخ دی. نو دلته بیا هم زه انفعالي حالت کې دی، او شیخ په فعلي حالت کې دی. دلته یو غوښتنه ده د زه سره چې هغه د زړه درد دی، مګر د شیخ سره رنگارنګ نکلونه دي. د زه سره مذهب دی، مذهب معنا یو ثابت شی او منل شوی شی. خود شیخ خبری خپلی دی، تاز دستا خبری، نا آغا ده خپل زان جوړول کوي. په داسې حال کې چې دا یو منل شوی حقیقت منی. که منګه د شرابی مفهوم توس ورولاندې وګورو، شرابی بی پروا دی، او شیخ محدود دی، ځان ته حدود ټاکلی دی. ولی په خپل ځان د هسې ارت جهان تنګ کړی، ارت جهان یې په ځان باندې تنګ کړی دی. د زړه درد نوپرستی ده، د بل انسان سره همدردي ده، د بل انسان سره د ستونزو شریکول دي.
زه خو د زړه درد غواړم په هر یو مذهب کې،
مګر شیخ یوازې نکلونه کوي. دلته ځان غوښتنې مسله مطرح کیږي.
له نکلونه شاید مفهوم دا هم وي چې د ده خبرې اوایي دي،
د ده خبرې اوایي دي. مذهب د خدای لار ده، مگر د شیخ تاز دستا خبری. مذهب یو خبره ده، شیخ رنگارنگ خبری کوي. په یو بل بیت کې وای، خی په ویلو د دریا بوب کړنګ کړي. همدغه راز کچيري مونږ د ټولنیز دریزه ورته وګورو، نو هغه څه چې ظاهر دي، شرابي بد دي، په ټولنه کې شرابي ته بد کتل کیږي، شیخ ته ښه کتل کیږي. مگر که باطن ته متوجه شو، دلته بیا هغه ارزښتونه چې د زه او د شیخ سره تړلي دي فرق کوي. زه رښتینی دی، بې پروا دی، انساني ارزښتونه لري. شیخ حرافي کوي، غولول کوي، رنگارنګ خبري کوي، او د ځانځانې ارزښتونه د ځان سره لري. نو دا هغه څه دي چې په دغه دوه بیتونو کې موږ د زه او د شیخ ترمنځ دغه اړیکې پیدا کړلې. که دې ته موږ لږه پراختیا ورکړو، شاید چې په دې باندې ډېر زیات خبرې نورې هم وکړی شو. د موږ کولای شو چې د دې هر ټکی اجتماعي ارزښت وګورو، کولای شو چې د شیخ غولونکې څیره لا نوره پسې واضح کړو. موږ ډېر څه کولای شو.
استاد منالی، د دغو بیتونو معنا ته، مفهوم ته، مطلب ته په دغو بیتونو کې د راغلیو متفاوتو عناصرو د مقایسې او د روابطو د مطالعې له لارې ورورسېدو، آیا سټرکچرالیزم په ادبیاتو کې همدغه شی ولري؟ په نقد کې
سټرکچرالیزم په ادبیاتو کې همدغه شی ولري چې اول به بیل عناصر پیدا کوي، بیا به د عناصر ترمنځ اړیکې پیدا کوي، او دغه اړیکې به تا ته ښیي چې دغه بیل عناصر په خپل منځ کې څه ارزښتونه سره ګډ لري او څه سره بیل دي.
خو استاد منلی، ما چې څومره د سټرکچرالیزم نقدونه لوستي دي، اکثره یې له داستان سره تعلق لري، له روایت سره تعلق لري، له ناول سره تعلق لري، د کیسې سره. له شعرونو سره معمولا ډیر تعلق نه وي، خصوصا هغه شعرونه چې لکه غزل دی چې روایت نه وي پکې. د دې وجه څه ده؟ داسې تصادف ده او که دا بنیاد هم لري؟
مخکې دې خبرې ته اشاره وکړله چې سټرکچرالیزم د شلمې پیړۍ په دویمه نیمایي کې پیدا شوی دی او وده یې کړې ده. دا هغه وخت دی چې د دنیا د ادبیاتو تر نیمایي زیاته برخه داستانونه، کیسې، خصوصا اوږده داستانونه تشکیلوي، او له بل لوري په دغه وخت کې نورې نړۍ ته چې پام کیږي د هغوی انساني ارزښتونو ته پام کیږي. په اتلسمه پیړۍ او پنځلسمه پیړۍ کې غربیانو استعماري موقف درلوده، یعنی نوې ټولنې چې پیدا کولې د دوی غوښتنه د هغې نه دا وه چې څنګه دا ټولنې په خپل خدمت کې راولي. مګر په شلمه پیړۍ کې خصوصا د پوهانو دریز بدل و. دوی هڅه کوله چې نورې ټولنې وپیژني، او د ټولنې د پیژندلو لپاره باید د دوی چاپیریال وګوري، باید د دوی تیر مهال وګوري، او تیر مهال ته د رسیدلو یوازینۍ لار بیا هم نقلونه او حکایات دي.
ګوره، تاسو دا د زمانې غوښتنه وبلله چې دوی داستاني ادب له دې لارې ډېر مطالعه کړو د سټرکچرالیزم په ذریعه. لیکن که داسې وایو چې اصلا دغه د سټرکچرالیزم کومه شیوه چې ده، دا د روایت په مطالعه کې، د داستان په مطالعه کې، د کیسې په مطالعه کې نسبتا ښه نتیجه ورکوي، آیا له دې نظر یې نسو کتلی؟
دا هم ده. دلته دا خبره هم شته چې د شعر دنیا ډېره پیچلې دنیا ده، او سټرکچرالیزم په کافي اندازه نشي کولای چې د شعر دنیا ته
اوس غزل ده. اوس په غزل کې ممکن په شاعر په یو بیت کې د بیلتون له لاسه شکایت وکړي، او په بل بیت کې بیخي د وصال په منځ کې، په بل بیت کې ممکن بیخي عشق هیري د وطن یاد کیدن سبا خو د قصې هم سته. نو له دې بلې میږي چې سټرکچرالیسته ډېره سخته ده چې دا غزل د یوې واحدې پدیدې، هنري پدیدې په شکل مطالعه کړي. خو داستان په هر حال له اولې جملې تر وروستۍ جملې پورې په ډېرو قوي مزو سره تړلی ده، سټرکچر ډېر مضبوط ده. شاید هغه په دې دلیل ورته مساعد دي،
هغه اسانه جوړښت دی. او موږ مخکې دا خبره هم وکړله چې د سټرکچرالیزم په مقابل کې چې د سیستمیزم تیوري وده وکړله، علت یې دا و چې سټرکچرالیزم نشي کولی چې پیچلي واقعیتونه لکه څنګه چې لازم دي هغسې موږ ته وښيي.
استاد منلی، سټرکچرالیست نقادان، ادیبان، ادب پوهان معمولا د ژانرونو په مطالعه باندې هم ډیر وخت تیروي، او دوی په دې عیسه کې ډیر پرمختګونه هم کړي دي. ناول بنیادن څنګه جوړښت لري، لنډه کیسه څنګه لري، څلوریزه څنګه لري، نور ټول ژانرونه ظاهرا خو داسې ویلی سو چې د ژانرونو له یو بل نه په پیژندلو کې تر ټولو مهم عنصر د هغو خپله جوړښت ده، شکل ده. آیا دا علت دی؟
سټرکچرالیزم جوړښتونو ته ګوري، او د دغو ژانرونو ترمنځ فرق هم په جوړښتونو باندې کوي.
او استاد منلی، په ادبیاتو کې یو بل شی چې زما په خیال باندې سټرکچرالیزم ورته ډیر مساعد دی، سټرکچرالیزم چې د یوه ژانر په عیسه کې موږ ته ډیر څه ویلی سي. زه د یوه لوستونکي په صفت، د یوه کره کتونکي په صفت، د دغه اثر چې لولم د دې ماهیت د معلومونکي په صفت او پیژندونکي په صفت، د سټرکچرالیستانو د معلوماتو په رڼا کې او هغوی چې کوم تصور راکړی دی، دغه اثر سره ښه رابطه برقرارولی سم. مثلا دا غزل ده، په غزل کې د سټرکچر په لحاظ موږ دا منلی ده چې دوه بیته یې ممکن هیڅ رابطه ونه لري. دغه شی چې موږ منلی دی غزل ته له همدې پوهې سره ورځو، لیکن د څلوریزې پیسه کې دا نه وایو چې رابطه به نه سره لري. هلته که رابطه ونه وینو عکس العمل شیو، لیکن دلته منو. دوه درې کاله پخوا د حاجي حسام یو کتاب و، د دا نه و پی لیکلي چې دا ناول دی او که دا یو راپورتاژ دی. نو هلته په کتاب مخکته نه و بحثونه پې کېدل. ځینو د ناول په صفت یو ډول ستاینې د کتاب کولې او یو ډول نقدونه کول، ځینو چې د راپورتاژ په سترګه ورته کتل یو بیا له یو بل نظره بل ډول تعریف د دې کتاب کوو او یو بل ډول اعتراضونه پې کول. نو زه فکر کوم چې دلته هغه د سټرکچرالیستو بحثونه د انواعو په پیژندلو کې، د ژانرونو په پیژندلو کې، د ادبیاتو د ماهیت په درک کې، د اثر او د لوستونکي، د اثر او د کره کتونکي د رابطې په بهترۍ کې ډېر لوی کومک کولی سي.
دا ستاسې نظر دی. کېدای شي د دې په مقابل کې نور نظریات هم موجود واوسي. کېدای شي څوک ووایي چې سټرکچرالیزم خپل حدود همدلته ښکاره کوي چې د شعر په باره کې یا د غزل په باره کې نشي کولای چې هماغسې ښه وغږېږي لکه د کیسې په باره کې چې غږېږي. او که چیرې موږ یو بل فکري نظام ته ور ولویږو او غزل د یو سیستم په بڼه مطالعه کړو، کېدای شي چې موږ همدغه شیوه په داستان باندې هم تطبیق کړو او تر دې لا ښه نتیجه لاسته راوړو. دا په کره کتنه کې د بیلابیل موجودیت د کره کتونکو د موقف سره هم ارتباط لري.
Zon va kurban kurmaze, zon va kurban kurmaze, zon va kurban kurmaze.